د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. امانه میرزا په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې د جنگي جرایمو د نړیوال محکمې د څارنوال څرګندونې لرو چې وایي جنگي جرایمو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
دا ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. په مقرید دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، د جنگي جرمونو نړیواله محکمه وايي په افغانستان کې داسې معلومات ورته رسیدلي دي چې د جنگي جرمونو او د بشري ضد جنایتونو په اړه د تحقیق ضرورت شته. د افغانستان حکومت پر واتس اپ او ټلګرام د شلو ورځو لپاره بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو اداره وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږویشت کوچنیان د اسهال له امله مري، او په نیویارک کې د روسي تروریستي حملې په تور د نیول شوي سړي خور د امریکا له حکومته غوښتنه کړې ده چې هغه ته وخت ورکړي او منصفانه یې محاکمه کړي. پوره خبرونه واورئ. د جنگي جرمونو نړیوالې محکمه وایي چې غواړي په افغانستان کې د هغو پیښو څېړنه وکړي چې جنگي جنایت ګڼل کېدلای سي. د محکمې لوی څارنوالي فتو بنسودا نن وویل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو غوښتونکي ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو فعالیت هم تر اغېز لاندې کولای شي. فتو بنسودا نن وویل چې د افغانستان په اړه په یوه ابتدایي کتنه کې ورته څرګنده شوي چې د جنگي جرم او د بشري ضد جنایتونو په اړه د څېړنې اړتیا سته، او له دې امله به د تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرم. د افغانستان حکومت واتس اپ او ټلګرام د شل ورځو لپاره بند کړل. د افغانستان د ارتباط او انټرنیټي ټکنالوژي وزارت ویاند نجیب ننګیال د جرمني خبری اژانس ډی پی ا ته ویلي چې دا پریکړه د دواړو انټرنیټي سایټونو د کمزوري فعالیت له امله شوې ده. ننګیال ویلي حکومت د انټرنیټ سترو شرکتونو ته امر کړی چې دواړه سایټونه بند کړي ځکه د هغوی فعالیت سم نه و. د هغه په وینا ایم ټی ان او سلام ټلیکام دواړه سایټونه بند کړي او نور به هم ورته کارونه وکړي. خو د نیویارک ټایمز یو کارکونکي پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري دغه دواړه انټرنیټي سایټونه بند شوي دي. د ملي امنیت ریاست یو ویاند حمید فضلي د جرمني خبری اژانس سره په خبرو کې دا اداره کړې ده. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږویشت ماشومان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشر عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینوونکې خبره ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې اتیا زره ماشومان مخکې تر دې چې پنځه کلن سي مري، چې دولس فیصده یې د اسهال له امله دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر ټولو هغو سرویګانو چې نور ادارې کوي باور نه لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن ټینګار وکړ چې را روان انتخابات په خپل ټاکلي وخت او شفاف ترسره شي. دی وایي موږ د هڅه کوو چې د افغانستان په افغانستان کې ښه پارلماني انتخابات د ولسوالیو د شوراو او د جمهوري ریاست ټاکنې وشي او پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله دا خبرې نن په کابل کې د ملي شورا د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د قتل د لسم تلین په مناسبت مراسمو ته وکړې. وروسته یې نور جزئیات په خپرونه کې اورېدلی سي. په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې په تور د نیول شوي ازبکستاني وګړي خور حمیده سایپوف نن ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ باور لري چې د هغې ورور سایپولا سایپوف مغزي شستشو سوی وه، او د امریکا له حکومته دې غوښتنه وکړه چې د دې ورور ته وخت ورکړي او منصفانه یې محاکمه کړي. حمیده سایپوف د هغو کسانو له کورنیو سره هم خواخوږي څرګنده کړه چې په نیویارک ښار کې په وروستۍ حمله کې ووژل او زخمیان سو. سایفولا سایپوف تورن دی چې یو پیکاپ موټر یې په نیویارک ښار کې پر پیاده خلکو چلولی چې اته تنه یې وژلي دي. فلا سایپوف نه ویشت کلن دی. د هغه خور حمیده سایپوف د ازادي راډیو ته وویل چې مور یې امریکا ته د خپل زوی د لیدو لپاره تللې وه، او که یې د هغه په کروړو کې د افراطیت څه اثر لیدلی وای له ځان سره به یې ازبکستان ته بیولی وای. خو حمیده ویلي چې مور یې تاشکند ته بیرته ستنه سوه او د عصبي ناکراریو له امله نن په روغتون کې بستر سوې ده. ازادي راډیو هڅه وکړه چې نن یو وار بیا له حمیده سایپوف سره خبری وکړي خو بریالي نسو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د بلستیک میزایلو د ازموینې لپاره د ازموینې لامل د رامنځته شوي کړکیچ په اوج کې نن د لرې ختیځ هیوادونو ته یو ولس ورځنی سفر پیلوي. ټرمپ به نن له واشنګټنه د هوایي جزیرې ته روان شي او په پاسیفیک کې د امریکا د پوځیانو غونډې ته به خبرې وکړي. دی وروسته د پرل هاربور یا بندر ته ځي او د یکشنبې په ورځ به جاپان ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر به تر جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته ولاړ سي. داسې ګڼل کیږي چې ښایي د امریکا ولسمشر هلته په ویتنام کې د روسیې له جمهور رئیس سره هم وګوري. د پوتین ویان نن د مسکو په ټلیفوني خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې د دې لیدنې امکان نشي ردولی. او د امریکا سوپرسونیک بم غورځوونکي الوتکو د کوریاګانو د ټاپوزمې پر فضا باندې پروازونه کړي دي. د امریکا هوایي ځواکونو ویلي سیمې ته د جمهور رئیس ټرمپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته ورستول شوي دي. خو د شمالي کوریا چارواکو نن له قهره ډک غبرګون څرګند کړی او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې غندلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جنگي جرمونو څیړنه وکړي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل واوري. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط نن عبدالله په کابل کې وویل چې احساساتي څرګندونې په دې برخه کې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي.
آنچه که منافع کشور ایجاب می کنه بالاتر از احساسات خود باید قرار بده.
په روان خبرونه کې د ولسی جرګې له دوهم مرستیال سره شغیدلی او چې هغه اوازې ردوي چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزې بندې کړې.
امریکا د موږ استراتیژیک دوست د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ د فاصلې نشي زیاتولی.
په افغانستان کې هر کال په زرګونو ماشومان د سالاتو پر ناروغي خپل ژوند له لاسه ورکوي. موضوع مو له وی متخصص ډاکټر سره شریکه کړي.
2.2 میلیون خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په درېمه نړۍ کې دي. په کال کې د اسالیا د نسې ناروغي له امله مړ کیږي.
د جنگي جرایمو د نړیوال محکمې څارنوال غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د دې محکمې مسول څارنوال ویلي چې د محکمې له قاضیانو څخه په دې اړه د څېړنو د پیل اجازه غواړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکلا ورو چې اوس په سټډیو کې راسره.
مننه کوم شي برڅاب د جنگي جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنوال نن وویل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د بشپړو تحقیقاتو لپاره به د جرمونو د نړیوال محکمې له قاضیانو څخه اجازه واخلي. د دې محکمې لوی څارنوال فاتو بن سودانن په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د عدلي قضایي تحقیقاتو د پایل غوښتنه کوي. میرمن بن سودا وویل له لسیزو رئیس د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او دا د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیقې څېړنې وروسته د پایلې ته رسیدلې ده چې د څېړنې د پایل لپاره د روم تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي. د دې نوموړې په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې بشری جنایت پیښ شوی دی.
In due course, I will file my request for judicial authorization to open an investigation.
زه خپل غوښتنلیک د قضا د تایید لپاره وړاندې کوم او وایم د دې خبرې د منلو لپاره معقول دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې جنگي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه پیښ شوی دی. میرمن بن سودا ویلی چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنگی جرمونو متمرکز وي چې د 2003 کال لمه میاشتې پر وروسته موده کې د افغانستان په قلمرو کې شوې دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال په خپل بیان کې یادونه کړې چې د دوی د څېړنو په صلاحیتونو کې د 2003 میلادي کال لمه میاشتې مخکې جنایت نه دي شامل. فاتو بن سودا وایي چې د دې دفتر به د هغو ادعاو پر بنسټ چې په وسلوالو نښتو کې د ښکېلو اړخونو لخوا کېږي د خپل ماموریت او امکاناتو په چوکاټ کې دننه اجرات وکړي.
ژوند ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د واکمنۍ په پاتې موده کې راتلونکي انتخابات په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت سرسره کړي. عبدالله عبدالله دا خبره نن د ملي شورا د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د لسم پلین په مناسبت په کابل کې په جوړې شوې غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د وار له مخې انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز کړی دی. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه لې احساساتي سرګندونو او پر بیړنۍ اقداماتو لټینګار څخه د ملي ګټو په پام کې نیول غوړه دي. خاغلی عبدالله عبدالله دا خبره د جمعې په ورځ د ولسی جرګې د پخوانی غړي او د حزب اقتدار ملي د مؤسس سید مصطفی کاظمي د وژل کېدو د لسم تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړه. اجرائیه رئیس وویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت ترسره شي. دوبل زمون هڅه دا ده چې د ملي شورا د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوری ریاست انتخابات په وخت ترسره شي. په دې برخه کې د بیړنیو او موقتو انتخاباتو خبرې چې هر څه له سره پیل کړو دا د نظریاتو په بڼه مطرح کېدای شي، خو واقعیت دا دی چې هغه څه چې ملي ګټې ایجابوي او ملي ګټې دي باید له احساساتو څخه یې لوړې وګڼو. خاغلی عبدالله عبدالله د کوم بنسټ یا شخص نوم وانخیست، خو په دې وروستیو کې ځینو سیاسي بنسټونو ویلي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام اصلاح او تخنیکي او مسلکي ظرفیتونه یې لوړ کړي. د دغو بنسټونو په خبره د انتخاباتو اړوند د حکومت سست عمل په دې معنا دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره غښتلې اراده نشته. سربیره پر دې د بلخ والي او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سې شنبې په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د منحل شي، ځکه د ده په خبره که د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چار په همدې ډول پر مخ روانې وي نو د انتخاباتو نتیجه به مطلوبه نه وي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره یې له مدني ټولنې، قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو څخه یو لړ طرحې ترلاسه کړي او هڅې کېږي چې عملي شي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د دولت او مخالفو سیاسي ګوندونو اختلافات د دغه کمیسیون د فعالیتونو مخه ونیسي.
سیاسی مشکلات لري، خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي ترڅو کمیسیون وکولی شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه پر مخ باندې بوځي.
د سیاسي چارو پوه قدرت الله ځواک وایي دولت باید د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره ټولې زمینې چې مهمه یې امنیت دی، برابري او دغه ملي پروسه د خلکو له ارادو سره سمه ترسره کړي. د ده په خبره که حکومت په دې برخه کې لازم عملي کارونه وکړي پر وړاندې انتقاد ته ځای نه پاتې کیږي.
په روانه اونۍ کې پر ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د پارلمان د غړیو لپاره ویزې بندې کړې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول جعلي خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان د اړیکو د زیانمنولو لپاره د روسیه او ایراني رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو د دوی د پلویانو لخوا خپرېږي. شغلی احمد زیل احمد تکل سره د مرکه په پیل کې دا راپورونه په کلک رات کړل.
اول خو دا خبره مطلق دروغ ده. په هیڅ صورت نه امریکای سفارت سره بیګا به تشم شاته تلویزیون هم اوریدلي هغوی رابطه ورسره کړې و، هغوی دا موضوع رد کړې وه. په هیڅ صورت موږ داسې کوم مشکل نه لرو او نوم رسمي او نوم کوم اعلامیه ورکړې ده. زمونږ ټیم تقریبا 15 ورځې مخکې تللی وو امریکې ته سفر درلودو. په 15 جنوري زه په خپله سفر لرم. هېڅ د اعتداري په صفت لا تر اوسه پورې داسې مشکل موږ نه ده اوریدلی او نه سفارت کوم شکایت موږ ته کړی ده. بیا د خپل قانوني لارې لري که سفارت له هر چا نه مشکل ولري هغه قانوني مرجع شته ده، وزارت خارجه ده، د هغې طریقه کولی شو. نو سفارت کوم اعلامیه ورکړی دا صرف د دوی دومره و چې د خلکو اذان خراب کړي دي خصوصا د امریکې په مورد باندې.
نو دا اوازې له کوم ځای راغلي چې دومره عامې تر رسنیو پورې راورسېدلې؟
دې به تاسو ته بهتره معلومه وي چې روسانو په افغانستان کې مداخلې څرګنده مداخلې ما پخپله مسکو ته سفر درلود، هلته ما مشکل جنجال سره درلود او ټول ملت یې ما مبارزه معلومه ده. دا سپوتنیک په نام باندې دوی یو میډیا سنټر ته لیفانه خبره شوې وه، سی بی بی سی ته یې ورکړلې او بی بی سي سره مصاحبه وکړه او بالخصوص د دوی غوښتنه دا وه چې څنګه ما سیاست ته یا هغه ته صدمه ورسوي، خو دا دوی په دغه رقم ته نروا عمل سره نشي کولی. دا هم سفارت رد کړي ده، ما خپله سفارت سره رابطه ونیوله، هېڅ دسې امریکي سفارت نه کومه خبره نشته، ځکه امریکا د موږ استراتیژیک دوست ده او په دغه رقم ته د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ دوی فاصلې نشي ایجادولی. نو دا د دوی هوایي تبلیغات و چې هغه د ټولو رد کړې ده.
نور سیاسي اهداف هم شته په دې کې؟
بله، په دې کې یو خو دا داسې مهم خبر دا ده چې امریکا سره اوس نوې استراتیژي پالیسي اعلان شوله، له هغې نه د افغان ملت کور او بالخصوص ټول پارلمان نه اعتدال د هغې نه خپل رضایت ښکاره کړه. یو دا موضوع ده. دویمه دا ده چې تاسو بدري سلته د یو قانون د تذکیرو په مورد باندې په هغې کې هم موږ بعضې مبارزه کړې ده. نو دې سره څنګ کې له روسیې سره ایرانیان یو چینل هم شته ده چې غواړي څنګه هغه څېرې چې هغه په وطن باندې مینې دي د هغوی سیاست ته یا د هغوی وینا ته صدمه ورسوي. دا د روسانو د ایرانیانو د هغوی د جاسوسانو چې دلته په مرکز کې هم چلی، دا ټولې د هغوی پروپاګندې دي.
د ایران هم چې اکثر رسنۍ دولتي رسنۍ دي په دې کې لاس لري که نورې ټولنیزې شبکې دي، یعنی د تبلیغات د ایران لخوا په کومو وسایلو باندې کیږي؟
د ایران دلته خپل د سوشل میډیا په مورد کې خپل ټیمونه لري، د دې د سفارت نه هغه کوردینات کیږي او د روسیې په اړه تاسو ولیدل چې سپورتنیک په نام باندې اول دا خبر یې غوی راخیستی وو او بیا دا د نورو سره شریک کړی وو. اوس د ایران پالیسي او د روسیې دواړه سره یو سوي ده، ځکه سپورتنیک نه ډایرکټ غوی اخیستی وو او د غوی افراد او اشخاص مونږ پیژنو چې کوم پیجونه د ایران سفارت په افغانستان کې چلی، ټول دغه هوا یې غوی ورکړی وه. نو هغه دواړه افشا شول او د دې به مونږ په کلکه پوښتنه کوو چې بیا د آینده لپاره دوی دغه رقم ته دروغځني یا دغه رقم ته د ملتونو ترمنځ فاصلې ایجاد کړي، دغه رقم برنامې ونه چلی.
احمد زای صاحب، له دې مخکې ځینو روسي رسنیو د توتی تیوري چې ورته وایي دغه په اساس باندې ځینې اټکلونه کړي وو او متحد ایالات او ځینې نور لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ باندې تورن کړي وو، فکر کوي چې دا تبلیغات به د همغو تبلیغاتو سره په ارتباط ولري؟
واقعاً په دې کې شک نشته ده. روسان اوس له هرې لارې نه غواړي چې څنګه د امریکا د متحده ایالاتو هغه دوستان چې هغوی احسان مند دي او همیشه امریکا سره مونږ نږدې روابط لرو، استراتیژیک تړون سره لرو او زموږ پالیسي د ملت او حکومت همدا ده، چار چا افغانستان کې خپل حکومتونه کړي دي او د افغانستان مظلوم ملت یې لاس ورکړی، هغې نه مونږ تشکري کړې ده. په لحاظ په دې کې روسان اوس غواړي چې خپله بربنډې مداخلې چې هغوی د مخالفینو ته اسلحې ورکړلې، هغه دي یو څه وخته مخه به تاسو اورېدلي چې $2.5 میلیونه دوی صرف د تیلو له لارې نه مخالفینو سره کومکونه کول، دغه هر څه یې مونږ افشا کړل. د دې تر څنګ ایران هم طالبانو سره کومکونه د اسلحې نور هلته دوی شفقانې ټرېننګ سنټرونه، نو دوی نور څه پیدا نه کړل. نو دغه رقم تر ډرامې جوړوي، نو په دا دروغو پروپاګندو سره دوی هېڅکله خپل هدف ته نه شي رسېدلی.
د ولسی جرګه دوهم رسیال محمد نذیر احمد زی هغه اوازې رد کړې چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزې بندې کړې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
په لوګر کې د برکی برک ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې چارې د لسکونو میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوې دي. دا لار لوګر او د کابل کندهار لوی لار سره وصلوي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ د لوګر د ټولګټو چارو رئیس عبدالولی رئیسی آزادۍ راډیو ته وویل چې د برکی برک ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړې شي. عبدالولی رئیسی د برکی برک ولسوالۍ سړک په دې هم مهمه بوله چې لوګر ته د کندهار له سړکه پر دې رابلې شوې لارې ډیری باردار ګاډي پکتیا او خوست هم تګ او راتګ کوي.
د څلوېښت میلیونو افغانیو په ارزښت باندې ټولګټو ریاست عملا پروژې اوس جریان لري چې جملې څخه ډیر لس اشاریه سلور مليون افغانۍ دی برکی سرک ته څنګه سوی تحصیل د عملن کار پیښیرو ده نور سیداری دیوالونه سیلبر دی پلچک دی ټول هغه وړې وړې پروژې دي چې د سرک د حفظ مراقبت لپاره لغینه کار اخیستل کی.
عبدالولی رئیسی وایي چې د برکی سرک په زیاتره برخو کې تخریب شوی، خو دوی هڅه کوي چې یاد سرک په اساسي ډول جوړ شي. د لوګر یو تن اوسیدونکی عبدالله تسل د برکی سړک د ترمیم پر چارو خوښي څرګندوي او وایي کچیر پر دې سړک کار نه پیل شوی نو ممکن پر راتلونکي ژمي کې د واورو له کبله ډیر زیانمن شوی وایي.
بیرته کار پیروان د وسله څنګه دیوالونه سړک غاړه ته دیوالونه جوړیږي، نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه رقم پروژې په لوګر ولایت کې نور هم ډیر کړي، ځکه چې په دغه پروژو سره د لوګر ښایست هم ډیریږي او ځوانان ته کار هم زمينه برابرۍ غالو بیکاری نه راګرځي.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ یو تنوسیدون کې شمس الحق زهیر لچارواک وغوښتل چې د برکی سړک د ترمیم او بیا رغونې کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دغه سړک کابل او کندهار لوی لار سره نښلوي او په دې باندې غاټ بارونه کې موټر زی او دغه سپوخ زموږ لپاره هم د سہولت یو طریقه ده او لار د چبیت په خښه موږ به هم خپل تګ راتګ پکې کولای شو او دغه موټر سپې زی به هم په ډیر سہولت سره ځکه دغه لار سپخوا په جنگو کې په خښه اوس بیا خراب شوی ده. لکه اوس به دغه سړک په سم ډول باندې پوخ شي او په معیاري ډول باندې اسنه سي بارانو سي باز سرکون یو بل کابل ډیر خرابيږي.
یاد دی چې یو ونی وړاندې هم د کابل لوګر د عمومي سړک څخه تر حصار کلی پورې د څه باندې یو لس کیلومتر سړک د اساس جوړېدو کار د 90 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوی و.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې هر کال 9500 ماشومان د اسهال د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په لندن کې بلمیشت افغان متخصص ډاکټر محبوب حسن څخه واورو چې څنګه کېدای شي چې کورنۍ ورلم خدا سیاسي وکړي چې ماشومان د نس ناستې په ناروغیو اخته نشي.
د دبليو ایچ او یا د نړۍ د صحت صحي مؤسسه د اسایل مخې 2.2 میلیون خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په دریمه نړۍ کې دي په کال کې د اسهال یا د نس ناروغۍ له امله مړ کیږي. د مخنیوي لپاره اول مرحله د هغه نوي پیدا شوي کوچنیانو د عمر تر یو کلنۍ پورې نو اسهال د مخنیوي لپاره تنها او تنها شیدې ورکول من دی باید خپل شیدې ورکی، مخصوصا دا د نړیوالې صحي مؤسسې غوښتنه ده چې تر شپږو میاشتو پورې باید هیڅ بل شی ورنه کړل شي. دوهم ډیر مهم شی دا ده چې هغه ماشومان چې له یو کال نه تر پنځو کالو پورې عمر لري مندو ته دا پکار ده چې هغه اوبه چې ماشومانو ته ورکوي یا خوراکي مواد هغه پاکي، او بل دا ده چې د هغه شخصي یا جسمي پاکي او صفايي خیال ساتل دي.
ډاکټر محبوبه، کله چې ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شوی وي په هغه وخت کې بیا کورنۍ څه کولی شي؟
نو په هغه وخت کې د ټولو نه مهمه د کورنۍ تربیه یا تعلیم د سی هغه پدې پوي سي چې دا اسهال څنګه نور غړو ته ورسلی شي. د ټولو مهمه دا ده چې دا اس دا ماشوم چې په اسهال اخته شوی دی کوشش وسی چې دا نورو ته انتقال نسی، د کورنۍ غړو ته او نورو ګاونډیانو ته او نورو د مکتب یا د وړکتون کوچنیانو ته انتقال نسی. نو ماشوم باید په کور کې وساتل سي د دې لپاره چې نور کوچنیان په دې اخته نسی. او بل دا ده چې د لاسونو پریمینځل دي، چې کله هم د ماشوم کالي بدلیږي باید لاسونه پاک په صابون پریمینځل دي، او د کالو پاک ساتل هم د کالو پریمینځل دي. او که امکانات موجود دي چې هغه اوتو کې نو د هغه میکروبونه نور هم وژل کیږي او ماشوم ته انتقال مخنی.
بله، دا خو او بخښه دا خوده داسې تدابیر شول چې رنګ چلن له ماشوم سره وکي د دوا په برخه کې یو کورنۍ په خپل کول شي چې په اسهال اخته ماشوم ته دوا ورکړي.
د ماشوم د اوبو کمبود یا د اوبو فقدان او د مالګې کمبود سره مواجه کیږي، نو تر ټولو اسانه طریقه دا وي چې په یو ګلاس هغه تقریبا څلورمه برخه د یو لیتر اوبو کیږي په هغه کې نیمه قاشق مالګه واچي یا یو دوه قاشق بوره واچي، نو د ماشوم هغه ګلوکوز یا د بوره کموالی او د مالګه کموالی بیرته پرځای کولای شي یا بته اعاده کولای شي یا کولای شي.
بله ډاکټر محبوب حسن، مننه.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
وروره دا د افغانستان خلک چې د پاکستان څخه ډېر آزاد دي او دغه موږ غواړو چې وروره پر پاکستان باندې یو يرغل وکړي او جنگ پر وکړي. دا رقم نه کیږي افغانستان ونه کبل کم پر قرار شي.
هلو السلام علیکم، دا پکتیا څمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیمی تن در خبرې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا مرکز ګرځې ساحه تر ډنډی پټان سرحده پورې غځېدلې سړک دی په بیر په خپل ډول جوشي نه ترن شي او پاکستان دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پاشي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
آیفون لاس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شو وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس د ایران په اړه یو مطلب لرو. د ایران حکومت پر سیایي تور لګولې چې له اوسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جعلي خبرونه خپره کړې دي. د اف ډی ډی په نوم تحقیقاتي ټولنې ویلي چې نویو خبرو شویو اسنادو له القاعده شبکې سره د ایران پر پټو اړیکو نوې رڼا اچولې ده. دا یې دا وروسته له هغه وشوه چې سی آی ای د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته نږدې په بټاباد کې د بن لادن پر کور د برید پر مهال د ترلاسه شویو اسنادو نوي فایلونه خپاره کړل. احمد تکل راپور لري.
د ایران حکومت د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې سی آی ای تور لګولی چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جعلي خبرونه خپره کړي دي. سی آی ای د چهارشنبه په ورځ هغه 1000 نوي اسناد خپره کړل چې د دې ادارې د چارواکو په وینا د 2011 کال په مې میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد ښار کې د بن لادن پر استوګنځي د امریکا د کومانډو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د دیموکراسیو د دفاع د فدراسیون اف ډی ډی په نوم ټولنه چې دا اسناد یې لخپرې دوه مخ کې لیدلې وای په دې فایلونو کې لسنی تروریستي شبکې القاعده سره د ایران د شیا افراطي حکومت پر پټو اړیکو چې ګمان کې د ترنګلی بوي نوې رڼا اچول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې په یو پیغام کې دا ادعا رد کړې. ظریف لیکلی دی چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې او د دیموکراسۍ او د دفاع ټولنې دا جعلي خبر جوړ کړی دی. ظریف زیاتوي چې ایران د سپتمبر د 11 نیټې په تروریستي حملو کې د متحدو ایالاتو د خپل متحدانو پر وانډه پرده نشي اچولای. د سی آی ای لخوا د القاعده او ایران د اړیکو په اړه نوی اسناد په داسې حال کې افشا کیږي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي او له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې له تایید څخه ډډه کوي. فارس خبری آژانس چې د ایران محافظه کار کړی ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د سی آی ای لخوا د القاعده شبکې په اړه د محرم اسنادو د ځینو برخو افشا کول پر ایران د فشار زیاتولو د هڅو یوه برخه ده. خو د امریکا استخباراتي مامورینو او چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې ایران له 1991 کال پر وروسته کلونه کې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې جوړ کړې دي. دا خبره په هغه 19 مخه اسنادو کې هم تایید شوې ده چې په ابتاباد کې د بن لادن پر استوګنځي د حمله په شپه ترلاسه شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
آیفون لس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شو. بیا یې څه باندې زر ډالر ده. صفی الله سنکسای راپور لري.
په هنګ کانګ کې د آیفون لس مینوالو د انتظار شیبې پای ته ورسېدې. بلاخره نن سهار د اپل پلورنځای خلاص شو، خو یوازې هغو کسانو آیفون لس ترلاسه کړ چې مخکې له مخکې سپارښتنه کړې وه.
ډېر هیجانیم ځکه اوسنی ټلیفون مې له دوو کالو زیات کارولی دی. له آیفون 8 او آیفون شپږ اس سره خواشینی وم. نوي شیان یې نه لرل، خو آیفون لس مې ډېر خوښیږي. سار وختي پاسېدلم او راغلم سودې کتار کې ودرېږم. ډېر
خوښ.
په هنګ کانګ کې د یو آیفون لس قیمت 1250 ډالره ټاکل شوی، خو په نورو ځایونو کې نږدې 1350 ډالرو ته هم رسیږي.
This is iPhone 10.
آیفون لس د آیفون شرکت لخوا بازار ته د لومړنی آیفون د لسمې کلیزې په مناسبت وړاندې شوی. اپل شرکت د آیفون ټلیفونونو د پام وړ خرڅلاو په خاطر په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په یو لوی شرکت بدل شوی دی. د اپل شرکت ارزښت 82 میلیارد ډالر دی.
له همدې سره دا خبري مجله سرته رسیږي. په بلې خبري مجله کې احمد شاکر احمدی له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.